برنامه های نیم ساعته خبری اول روز را از رادیو آزادی شنیدید. حالا با برنامه های یک ساعته ما گوش دهید. همکارم فریده هود سیفی با شماست.
مننه ملی حجانه. وقت سهر اته بجیدی درنو آوریدون کزما سلامونه و منعی پر روانه خبرونه که چی تر نه بجو دوام کبید. افغانستان د انتخابات وړوند مسائل اومده مسله د چوربانی خبری که و امریکایی مقامات وای که چرته په افغانستان کې ائتلافي حکومت راشین وای چې منګبې ملاتړ وکړو د انتخاباتو د دوهم ځلی تر سره کېدو په اړه د افغانانو بیلابیل نظرونه اوري. د خبرونه په دوهمې نیمایي کې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. خو اوس سلطان محمد سرور ستډیو ته راغلی دی او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سعودي عربستان پادشاه ملک عبدالله بن عبدالعزیز له جمهور رئیس حامد کرزی سره په تلیفون خبرې کړې دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د لړم د میاشتې د شپاړسمې نیټې د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. افغانستان د ناتو تړون د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې د اجنډا په سر کې دی. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې په افغانستان کې تولید شوي اپیم هر کال په نړۍ کې له 1,00,000 څخه د ډیرو انسانانو د مرګ سبب کیږي. امریکا هڅه کوي چې ایران د ټیټې سوی غنی شویو یورانیمو په اړه ژر اقدام وکړي. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال له پولینډ وروسته د رومانیا لیدنه کوي. د خبرونو تفصیل. د سعودي عربستان پادشاه ملک عبدالله بن عبدالعزیز له جمهور رئیس حامد کرزی سره په تلیفون خبرې کړې دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د سعودي عربستان پادشاه خادم الحرمین الشریفین ملک عبدالله بن عبدالعزیز په دغه تلیفوني تماس کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې جمهور رئیس کرزی د عربستان پادشاه ته د افغانستان د وضعیت، انتخاباتو او د ګډ پاموړ مسایلو په هکله معلومات ورکړل او د عربستان پادشاه د افغانستان د خلکو لپاره د پرمختګ او نیک بختۍ هیله څرګنده کړه او له افغانستان سره یې د خپلو همیشګي مرستو په دوام ټینګار وکړ. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د لړم د میاشتې د شپاړسمې نیټې د انتخاباتو د امنیت لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره غونډې کوي ترڅو په انتخاباتو کې د خلکو د پراخه ګډون په هدف امنیت ټینګ کړي. په خبر پاڼې کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت دوهم دور ته د انتخاباتو د تلو په صورت کې له پخوا د امنیتي تدابیرو پیشبیني کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ډاډ ورکړی چې د امنیت ساتنې پراخه پلانونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره عملي کړي. د ناتو تړون د 28 غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د سلوواک د جمهوریت پلازمینه براتسلاوا کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. تمه ده چې د غونډې ټول تمرکز به په افغانستان وي. د خبرو یوه موضوع د افغانستان د جمهوری ریاست د دوم پلا د انتخاباتو امنیت نیول دي. د ناتو دغه غونډه په داسې مهال هم دایریږي چې د امریکا حکومت اوس هم په دې فکر کوي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي. رپورټونه وایي چې د ناتو تړون هیوادونه به افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په اړه د فیصلې اعلان د دوهم پلا انتخاباتو تر نتایجو وځنډوي. درنو اوریدونکو، په دې اړه نور تفصیل به د روانې خپرونې په ترڅ کې په یو تفصیلي رپورټ کې واورئ. ملګري ملتونه وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون لسګونه هغه غړي چې ویل کیږي په سرغړونو کې لاس درلوده له وظیفې ګوښه کیږي. د ملګرو ملتونو یو ویاند نظیف الله سالارزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان له بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو ګوښه کیږي او په ځای یې نوي کسان ټاکل کیږي. تر دې دمه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ویل شوي چې د لړم د میاشتې د شپاړسمې نیټې په انتخاباتو کې د درغلۍ او سرغړونو د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي افغانان دي، خو د ملګرو ملتونو د سازمان له لورې مالی او تخنیکي ملاتړ کیږي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د دوی کارپوهان به د دوهمې پلا انتخاباتو د څارنې لپاره په افغانستان کې پاتوي. د بشري حقوقو او ديموکراتیکو ادارو لپاره د دغه سازمان څنګه خپل څو کسه کارپوهان په افغانستان کې پریکې وو ترڅو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو له اعلان وروسته د وضع پرمختیا وڅاري. اوس دغه سازمان غواړي د دغو څارونکو شمیر وو کسانو ته ورسوي چې دوهم پلا انتخابات وڅاري. د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان اعلامیه وایي چې د دوی کارپوهان به په راتلونکو اونیو کې د دوهمې پلا انتخاباتو لپاره تیاری، د انتخاباتو د ورځې اجراءات او د رایو ټولول او شمیرل وڅاري. دا کارپوهان به د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته هم صلاح او مشورې ورکوي. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلی چې په افغانستان کې تولید شوی اپین هر کال په نړۍ کې له 1 لک څخه زیاتو کسانو ژوند اخلي. په ملګرو ملتونو کې د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي د افغانستان د اپیمو اثرات کېدای شي چې په اروپا، روسیې، هند، چین او په نورو هیوادونو کې چې له لارې د مخدرو موادو قاچاق کېږي محسوس شي. له اپیمو څخه پودر یا هیروین جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشر انتونیا ماریا کوستا وایي د مخدرو موادو سخت توپان، جنایت او یاغیتوب هغه مسایل دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولو کې له کلونو راهیسې څرخي. د ناتو په هیوادونو کې هر کال په ډیره اندازه د هیروینو د اخیستو یا اووردوز له امله له 100 څخه زیات کسان مري، چې دا د ناتو د هغو عسکرو له وژنې څخه تر 5 برابرو هم ډیره ده چې په افغانستان کې د اتکلنې جګړې له امله مړه شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي ایران باید ډیر ژر هغه پلان تطبیق کړي چې د دغه هیواد د اتومي پروګرام په اړه د اندېښنو د کمولو لپاره د نړۍ لویو قدرتونو وړاندې کړي. د دغه پلان سره سم به ایران خپل اکثر ټیټه درجه غني شوي یورانیم روسیې او فرانسې ته لیږي چې هلته د طبي اغراضو لپاره پروسس شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن په بخارست کې د رومانیا له مشرانو سره د سیمه ایز امنیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. تمه ده چې دی به د رومانیا له جمهور رئیس ترایان باسیسکو سره وګوري او محصلینو ته به د امریکا او مرکزی اروپا د اړیکو په اړه وینا وکړي. جو بایدن پرون په پولینډ کې د دغه هیواد د مشرانو ژمنه ترلاسه کړه چې په هغه توغندي ضد امریکایي نوي سیستم کې برخه اخلي چې د داسې اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د نسکورولو لپاره ډیزاین شوی چې کیدای شي ایران یې جوړ کړي. په دغه نوي سیستم کې له سمندر او ځمکې نه هوا ته د توغندیو ویشتونکو میزایلو دستګاوې شاملې دي چې په اروپا کې به ولګول شي. د توغندي ضد دغه نوی سیستم د جورج بوش د دوران د هغه ورته سیستم ځای نیسي چې غوښتل یې توغندي ضد میزایل په پولینډ او رادار یې د چک په جمهوریت کې نصب کړي او مسکو یې سخت مخالفت کوو. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دی تاسو ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د روان خبرونې په سر کې ډیر مسایل د افغانستان د ځانګړي انتخاباتو د ترسره کېدو مسلې ته ځانګړې شوې دي. امریکایي مقامات وایي چې چیرته په افغانستان کې ائتلافي حکومت راشي مونږ یې منو. یو شمېر افغانان د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه لري.
طبيبانی خپایم زکه چې یو خو بیا هم په دغه انتخاباتو ډیر زیات پیسې مصرفي او بل هغه را چې دوی مخ کې ورکړي وا د هغه ارزښتونه کتل شو.
خو یو شمیر نور بیا ورته ډیر هیله مند دي.
کمه خلک لاس کا سره اتله یو کور نه وسته 15 لس راشي او خلکو ته دا ثابته کړ په ځانګړي توګه هغه خلکو ته بانو او د سود لار نه غواړي چې دا قدرت واګه تر لاسه کړي.
د ناتو د دفاع د وزیرانو غیر رسمي د ورځنی غونډه نن په سلواکیا کې پیل کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به عمدتاً د افغانستان د جګړې په اړه خبرې وشي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام. د متحده ایالاتو مقامات وایي که په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي او د هغه د سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ ائتلافي حکومت جوړ شي نو امریکا به یې ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ان کلی خبریالانو ته وویل دا به نو له دې پورې اړه ولري چې په څه ترتیب د ائتلاف رامنځته کیږي. ولسمشر حامد کرزي او د هغه سیال د بهرنیو چارو پخواني وزیر ډاکټر عبدالله له دې سره موافقه کړې چې د نومبر په اوومه نیټه به بیا انتخاباتو ته ځي. سلطان محمد سرور او د موضوع تفصیل.
د امریکا حکومت وایي کچری افغان ولسمشر حامد کرزی او د انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله د یو ګډ حکومت په جوړولو سره سلا شي نو واشنگتن به یې ومني. جمهور رئیس حامد کرزی او د انتخاباتي سیال پخوانی بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله د جمهوري ریاست د انتخاباتو د جنجالمنو نتایجو په سر له څو اونیو ناندریو وروسته د لړم د میاشتې په شپاړسمه په خپل منځ کې دوهم پلا انتخابات کوي. د ایسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې دواړه خواوې د یو ائتلافي حکومت په جوړولو هم سره فکر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند آیان کلی وویل چې امریکا د واک د ویش د کوم ډول توافق مخالفت نه کوي، خو خبره په دې پورې اړه لري چې دغه توافق څومره مشروعیت لرلای شي او څنګه پلی کیږي. دغه راز د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم د ګډ حکومت په اړه روانو خبرو ته پرون په اشاره کې وویل چې زه فکر کوم چې مونږ اوس هم په دې لټه کې یو چې په افغانستان کې ټولې پروسې څخه څه راوځي. جمهور رئیس باراک اوباما دا خبره له ایم ایس این بی سی تلویزیون سره په مرکې کې وکړه. د ایسوشیټډ پریس د خبری اژانس رپورټ زیاتوي د امریکا حکومت په دې ټینګار کوي چې د واک د ویش هر ډول توافق افغان حکومت پورې اړه لري او امریکا د دغه سیو توافق لپاره نه څوک تشویقوي او نه په کلاس لري. امریکایي مقامات وایي واشنگتن غواړي چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته مشروعیت ولري، او اوسمهال مشروعیت په څرګند ډول د افغانستان د قانون د تطبیق په اساس د دوهمې پلا انتخاباتو کې دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ځنډول شوې فیصلې هم په هغو خبرو کې ځای درلوده چې د انتخاباتو د بحران د حل په اړه د امریکایي چارواکو او جمهور رئیس حامد کرزی ترمنځ شوې. په داسې حال کې چې واشنگتن وایي کچېرې د جمهور رئیس کرزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د واک د ویش کوم ډول توافق وشي نو دوی به یې ومني. خپل جمهور رئیس حامد کرزی او ډاکټر عبدالله دواړو د واک ویشل په کلکه رد کړي، خو بیا هم داسې رپورټونه شته چې د سه شنبې په ورځ د دوهمې پلا انتخاباتو له اعلانه مخکې او له هغې وروسته هم په دې اړه څه خصوصي چانې وهل شوي او خبرې شوي دي.
وروسته له هغې چې ورمورز د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست انتخابات به د دوهم ځل لپاره ترسره شي، یو شمیر افغانانو د زمري د 9 نیټې د انتخاباتو کاندیدانو سخت غبرګون وښود او دا کار یې د قانون په خلاف او د خلکو رایو ته یې د سپک نظر نتیجه وبلله او وی ویل په دې کار کې بهرنۍ سیاسي کړۍ لاس لري. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې حسیبه شهید په یو راپور کې څېړلې ده.
یو ورځ وروسته له دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دویم دور ته د انتخاباتو د ورتلو اعلان وکړ، د دې ټاکنو د لومړي پړاو کاندیدانو او عامو خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. دا ست د 9 نیټې په انتخاباتو کې د جمهوری ریاست د شاوخوا 60 کاندیدانو ګډه شورا یا تشریکی مسئلې غړي او وایند بشیر بیژن لازادې رادیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې وویل دویم دور ته د انتخاباتو ورته هیڅ ډول قانوني اړخ نه لري او خلک هم پرې باور نه کوي.
حقوقی مبنا نه لري، دا یو غیر قانوني او غیر ملي او غیر دیموکراتیک اقدام ده. دې موضوع د ویلای شو چې رهبری د کمیسیون مستقل انتخابات یا واقعا پات نه لري او په قانون او په حقوقي معیارونو باندې نه پیږي او یا په رښتیا توګه د افغانستان د خلکو په سترګې خاورې وایي. که دا انتخابات شفاف وي نو په دا صورت کې زمنم تاسو سره او کمیسیون سره چې انتخابات د دوه کاندید ترمنځ دوام دور تلر شي، نو په دې انتخاباتو کې تاسو وګورئ چې حدودا 1.5 میلیون رای تقلب اثبات شو، نو په داسې حالاتو کې چې دوی داسې استدلال کوي دا فریب ده، دا یو بی بنیاده او غیر مسؤولانه خبرې دي.
د جمهوری ریاست بل خپلواک کاندید رمضان بشردوست هم چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دغو کاندیدانو څخه په نسبي توګه رای ډېرې ګټلې وي، وایي انتخاباتو دویم دور قانونی او حقوقی بڼه نه لري او دا پریکړه یوازې د سیاسي او د بهرنیو کړیو د مصلحت لمخې شوی. خو په هر حال وویل چې د دغه دوړو کاندیدانو چې دویم دور کې به د سیالي ډګر ته وردانګي برخلیک د ده او د پلویانو په لاس کې دی. اخوا داسې انګیرنې هم شته چې خلک د انتخاباتو په دویم دور کې ګډون ته زړه نه ښه کوي. دا انګیرنې څومره رښتینې دي؟ د کابل له څو اوسیدونکو مو وپوښتل.
زه محمد اعظم د موسوی اوسیدونکی، ټولو رایه ورکړلې وه، زموږ رایه ته چا اهمیت ورنه کړو، په سپکې ورته وکتل. بیا دپاره فکر نه کوم چې څوک د رایه صندوقو ته ور
یو کړه. انتخابات وشه اصلاح شه، دار کړه انتخابات ښه کار نه ده.
ما نوم محمد صابر د مچا بابا مینې د اوسیدونکی. زما نظر د انتخاباتو باره کې دا دی چې دا انتخابات موږ ته دا د پردې شاته یو خبره ښکاري چې شاید د پردې شاته څه معامله شوي. ځکه صاحب مانه د انتخاباتو دوه مرته کش
ولا اوس خو عمل انجام شده دی. زموږ د ټولو افغانانو د ټولو افغانستان د اوسیدونکو غدا ایله ده چې دا انتخابات که تقلبي دوه مرته راله او که واقعا راغلي راځي چې په دې انتخاباتو کې اشتراک وکړو او بیا خپل د وطن مشر وټاکو.
خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی فضل احمد مانوی وایي چې دویم دور ته د انتخاباتو د ورتلو پریکړه د اساسي قانون له مخې شوې. د ډاډ ورکوي چې د ځینو خندونو سره سره به د انتخابات شفاف او په ښه توګه ترسره شي.
دا نه کمیسون نه دولت افغانستان خبره نه دی، بلکې د قانون خبره ده. په همدغه خاطر مونږ ټول آمادګي نمخ نه لرو چې امنیت ټینګ وي. مونږ کوم خاصه ستونزې تخنیکی ستونزه او لوجستیکی ستونزه نه لرو. زمونږ لوی ستونزه دوا ستونزه ده، یو امنیتی ستونزه که دا لوی ستونزه ده، دوام ستونزه اقلیمی ستونزه ده. بیا هم دا دومره مهمه نه ده چې زمونږ دا پروسه خرابوي. مونږ در غلی نرد که او در غلی و خو مونږ اوس ډیر کوشش وکړو. مطمئن یو چې کوم در غلی چې په خوا یا تیرې تاکنې شوی ده، دا مونږ اصلاحو.
ټاکل شوی چې د لړم په 14 نیټه به د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ولسمشر کرزی د ټاکل کېدو انتخابات وشي. که څه هم خلکو او کاندیدانو په خزړه د انتخاباتو د دویم دور د پریکړې هرکلی ونه کړ، خو نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو دری پریکړه توت هرکلې کړې. له دوه اونۍ وسخه په دې لږه موده کې به آیا خلک امنیت او خپل کاندیدان وکولی شي د انتخاباتو ترسره کېدو ته تیار شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عامو خلکو او سیاست پوهانو ترمنځ پرې بحث کیږي. د دې ترڅنګ چې امنیت اقلیم د دې ټاکنو په وړاندې لوی ګواښ دی، عامه پوهاونه او دا چې آیا په دې موده کې به هغه خلک چې غواړي په دې ټاکنو کې ګډون وکړي او د رایو کارتونه نه لري، د هغو برخلیک په څه ډول شي، دا هم پوښتنې جوړوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکی وایي په دې اړه به ژر اقدام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې خلک د انتخاباتو په بیا تر سره کېدو خوشینه دي، خو دوی وایي له هم هیله مند دي چې په دوهم ځل انتخاباتو سره به د افغانستان ډېرې ستونزې حل شي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له یو سیاسي کارپوه حفیظ الله تراب سره خبرې کړې.
خوښنه سره ما په خپل په تلویزیون کې ویل ډیر زیات خپه شوم. زما په نظر باندې دا کم کار چې وشو دا یو سپکاوی او د خلکو رایې ته د دې خواري ته چې په دې لار کې وګایل او ډیر قرباني ورکړل. که څه هم موږ په دې پویدل چې د دې نتیجه به موږ دغه سیزه کده کله نشي د انتخابات پیل کېدل، نو ځینو علي خو دغه هڅه کوله چې دغه انتخابات ناکام کړي. نو زما فکر باندې خلک به دې ته حاضر نشي چې په دغه برخه کې څنګه چې مناسب دغه صفاله ونده وخت.
دا اساس نظریه چې دا یوازې د ختیځو سیمو ارتباط د کپټول افغانستان کې به خلک په مات زړه انتخاباتو ته ورځي.
نظر پاورېدو باندې په ځنګړي توګه هغه خلک چې په تیر انتخاباتو کې په خلاص مټه او په ډېر خلاص باندې ونډه اخیستې ده، هغه د خبر پاورېدو باندې ډېر خوشینه دي. زه فکر نه کوم چې هغه برخه واخلي، خو کېدې شي چې داسې موشي چې د پخوا په پرتله باندې خلک ډېر برخه واخلي. خو د دې دغه لپاره یو کار پکار دی، یو کمپاین په همدغه لنډ ورځو کې پکار.
تاسو وایئ چې خلک او تاسو خپله د دې د تکرار مخالف یاستای؟ که چیرته په انتخاباتو کې درغلی شوی یا یو کاندید 15 جمعیه او رای پوره نکړی شي، دا خو په قانون کې لیکل شوی چې بعد انتخاباتو شي څنګه پڅ کېږي؟
څنګه خو په دې کې چې دا پروسه تعقیب کړي که ستاسو په یاد دي، نو ځینو هغه کاندیدانو چې ځان کاندید کړي او مخکې له دې نه چې رای واچول شي، هغه دغه سپاتلې و دغه عزم کړي چې په انتخاباتو کې تقلب وشو، موږ دغه غندو او یا پکې برخه نه اخلو یا بیرته دغه کو. بیا زما په نظر باندې دا یو منظم پلانو د دغه د غل پاره زکه د ناکام خلکو هم دغه هڅه کستا چې پیادین او کله چې انتخابات خلاصو په دسی او بانی او دغه ورته جوړ کې بیا په تدریجي شکل باندې زینو هوادونو په دې کې ګوتی وهلې دغه انتخابات د ناکامۍ سره مخامخ راو دای ور ډیره بد خبره و
تاسو وایئ چې انتخابات باید تکرار شي نه وي اوس چې پرایو کې درغلې را څرګندې شولې د درغلې لپاره مناسب دانه و چې انتخابات بیا وشي
نو زه خو په خپل دغه درغلې سره د موافق نیمه دا کوم خبره چې دقیق شي وای کوم ځکه به اداري غلطي یا بل څه ستونزه او دا دغه خو که تاسو لږ فکر وکړئ یا دا ورونه متوجه شئ دغه ته دا یو منظم پروسه روانه و چې دغه انتخابات ناکام کی
سیاسي کارپو حفیظ الله ترابو چې په جلال آباد کې د ازادي رادیو د خبريال پښتون ته ځواب وایي هغه ویل په افغانستان کې ډیر خلک د دوهم ځل انتخاباتو په ترسره کېدو خپدي او فکر نه کوي چې ډیر زیات به پکې ګډون وکړي خو له افغانستانه به هر افغان مهاجر له خلکو غواړي چې خامخه په انتخاباتو کې برخه واخلي
همان مودله د غزنی ولایت انتخابات و مخکې میاري وسوز د دوه مرتبې د موږ د خواست شهر څو په افغانستان کې ځوان کې باید شي د انتخابات په خاطر غبند و شي او چاته تکلیف و نه رسول شي لنو یو لسمس سره مخته دغه د شي بس په افغانستان کې امنیت راشي او قرار قراري شي او خپل وطن ته ولاړ سول د دربدری او خاک سره وش خلاص
زوزیا الحق د غزنی ولایت د اندړو دولس فالي په لنوس په کوټه کې وځه انتخابات په اړه ما نظر دا د سیبای د اول سر نتایج منل سوی وای وس هڅه تاوان د حکومت لپاره او دوه مارچ کوندو نسب کې اقتصاد کول سر سیاخست ډیر مشکلات په افغانستان
زرا ځا خان د غزنی ولایت په لنوس په کوټه کې وځه انتخابات په اړه من نظر دا د دوه مار انتخابات تم سم آزاد وس خوب قراري وس انتخابات کې د ټول راي واخل د موږ دغه کارځای مسیر ده مسیر مو وس مو مسیر ده ما غشتنه نه د سول راول امنیت راول او بمباري او چاپه دا شیان بنسي غلو رکسي بس قرار قراري راس
زما نوم رحمزاد وس بلال په کوټه کې شپې تیروم
دا ولاک شکار خونه د سوید د دوه مار انتخابات هغه سم انتخابات باید په فیصله سوی
کرزی گټلی و دا ډیره ناجایز او سور سر
بدون تکلیفات کې دی ورل په چاودنو بموکي او انتخابات یو کړو نو بیا سپرته دوه مرور زی ډیره په مشکلې دی دپار
زه د کندوز ولایت وسیدونکو روز خان خبري کوم باید دا انتخابات دوه ورس کېږي دا سم شفاف او سم انتخابات وسې دا سنې لکاول ور سټول درغلی ارشیف کې موجود ولو بل دغه با وجودم په میاشتو میاشتو زندول سوي ولو لیدار ور باید سم انتخابات وسې او سم نتایج زر معلوم سي دا څه ډرامه جن جوړ سي سپمیا سومیا سو باندې بیا خلک ورته انتظار سو درې انتخابات سوي دي نتایج اعلان دي معلوم او باید سیک داراکون کوي ولسمشر خ کارونه وکي د امریکایانو سره خبرو کې دا څو خوځي تر څو وخت دلی دي او دا خط سر عملیات او دا شین ټول بند کې سم کار وسی په افغانستان کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبې له ورځې څخه یې ولایتونو ته د لوجستیکي موادو انتقالول پیل کړي او داسې لارې چارې سنجولي دي چې د درغلیو مخه ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون په یوې خبري غونډې کې وویل چې د لومړۍ پلا ټاکنو په پرتله به د رای ورکولو مرکزونه او د دوی د کارکوونکو شمېره هم راکمه کړی شي. پام وکړئ په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد ریپورت ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د دوهم پړاو د انتخاباتو په اړه چې د لړم د میاشتې په 14 نیټه په ترسره شي جدي تدابیر نیول شوي دي او د تیرو انتخاباتو په درغلیو کې ښکېل کسان به تر پیژندنې وروسته له دندو ګوښه او حتی څارنوالۍ ته به معرفي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر عزیز الله لودین چې د چهارشنبې په مازدیګر یې په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا مهال ولایتونو ته د لوجستیکي موادو د انتقال بهیر پیل شوی دی.
ما از امروز اکمالات خود کوشش میکنیم که به ولایات مختلف افغانستان برسانیم.
دی وی سر لنن څخه هڅه کوي د افغانستان مختلف ولایتونو ته خپل اکمالات ورسوي. د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره کافي بودجه په واک لرو. نن ټوله ورځ د کمیشن او د دارالانشا غړو په هغو میرونو باندې خبرې وکړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې تر ډیره حده د درغلیو مخه ونیسي. خغلی لودین زیاته کړه د چهارشنبې ورځې د دواړو مخکښو کاندیدانو حامد کرزي او ډاکټر عبدالله لخوا انتخاباتي کمپاینونه هم پیل شوي چې له انتخاباتو اتلوېخت ساعته د مخه به پای ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن په راپور کې یو شمېر ملاحظات درلودل خو بیا هم د هیواد د حالاتو په پام کې نیولو سره یې د دوهم پړاو انتخاباتو پریکړه وکړه. په تېرو انتخاباتو کې د ترغلیو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر عزیز الله لودین وویل چې که ښکېل کسان وپېژندل شي نو هرومرو به یې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
که در اینجا به وجود آمد ما در جستجوی عزیزیم که اگر از طرف دفاتر ما
دی وی آغا نیمګړتیاوی چې په انتخاباتو کې رامته شوی موږ اوس په دې برخه کې هڅه کوو چې کدا زموږ د کمیسیون کارکونکو کې به چې لدندې ګوخه کړو او څرنوالۍ ته معرفي کړو او خی ځینې حکومتي چارواکي هم په کلاس ولري چې بیل شکه څرنوالۍ ته به معرفي کیږي که څه هم خغلی لودین د دغه کسانو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل خو د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلي دی چې د انتخاباتو تقریبا 200 سیمایز کارکونکو به لدند ګوخه شي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم ویلي دی چې په درغلیو کې خکل کسان چې د په وینا د انتخاباتو نوم یې بد کړی هرومرو به څرنوالۍ ته راکاکل شي د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه په داسې حال کې چمتووالی روان دی چې د انتخاباتو د امنیت او د سړې هوا په اړه جدي اندېښنې موجودې دي چې کولی شي په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو پر شمیر باندې اغیز ولري مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل
د ناتو د دفاع د وزیرانو غیر رسمي د ورځنۍ غونډه نن په سلواکیا کې پیل کیږي تم د شی په دې غونډه کې به عمدتاً د افغانستان د جګړې په اړه خبري وشي په پام کې د شی د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په مرکزی اروپا کې د امریکا د توغندیو ضد سیستم په اړه هم خبري وکړي د افغانستان په مسایلو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د خبرو اصلي او محوري جز ده احمد تکل د سلواکیا له پایتخت براتیسلاوا څخه له نورو جزئیاتو سره
تمه چې د ناتو عمومي منشي به د دې تړون لغړو هیوادونو غوښتنه وکړي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره نور روزن کې واستوي د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسین چې د سلوات جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د ناتو د دفاع د وزیرانو له غیر رسمي غونډې یوه ورځ مخکې له سی این این ټلویزیون سره خبرې کولې وویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو غړي په اوس وخت کې د افغان ځواکونو پر روزنه ډېر تمرکز وکړي د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه دلته د سلوواک په مرکز کې نن او سبا جمعه په پام کې ده په دې غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردک او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړی استازی کای آیډه هم ګډون وکړي د ناتو چارواکو له دې مخکې هم ویلي وو چې د براتیسلاوا په غونډه کې به د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان د جګړې په اړه په افغانستان کې د امریکا او ناتو د میشتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټینلی مکرستل پر څېړنه غور او خبرې وکړي نه د هیواد ته د نورو سرتیرو په استولو په دې غونډه کې به د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته د افغانستان د وضع په اړه د جنرال سټینلی مکرستل د څېړنې او په دې برخه کې د پرمختیاو په اړه معلومات ورکړي د ناتو عمومي منشي که څه هم وایي چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو روزونکو او مالي او لوجستیکي امکاناتو د استولو په اړه خبري وشي خدای زیاتوي چې الهمن دی غړي هیوادونه بعد د جنرال مکرستل غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي
Well, I hope to get support for the counter insurgency strategy, but I would
like to see why Afghanistan ke law aslawal usra de mubarize de strategy pa barkha ke ba de NATO de gadom la tar tar la sako khuz gwaram tingar wakram che muk ba pa Afghanistan ke de artiawar sartiro de shmir pa ara hech ras prekra wa nakru tamana che pa de barkha ke ba paratun ke parao ke faisla wushi khuz bayad waim che muk pa Afghanistan ke de rozani de mamuriyat la para tar de ziyato imkanato ta arti alaru سو دا خبره یقیني شي چې کولای شو په زیات شمیر افغان سرتیري او پولیس او روزو تیر ورځ سپینه مانی اعلان وکړ چې خای دی امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له دوهمې دورې انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د جګړې ډګر ته د اضافي عسکرو د استولو په اړه پریکړه وکړه جنرال مکرستل افغانستان ته تر 30,000 پورې د اضافي عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده خو د ناتو غړي تر هغه وخت چې واشنگتن افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پریکړه ونه کړي خای په دې برخه کې هیڅ هم ونه وایي احمد تکل د ازادۍ رادیو د سلوات جمهوریت مرکز براتیسلاوا
د مخدر موادو سره د مبارزې مشورتي ټیم د چهارشنبه په ورځ یو شمیر خزې رابللې وی او د یو سیمینار په ترڅ کې د مخدر موادو سره د مبارزې په ترڅ کې په افغانستان کې د هغوی همکاري وغوښتله
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مشورتي ټیم غنی خزي په سیمینار کې د دې لپاره راغونډې کړې وی چې د مخدره موادو په مخنیوي کې خپل غیظ په کار واچوي دغه مشورتي ډلې د اماړي کو مسول بریالي ویاړول د مخدره موادو د تاوانونو په اړه خزي پوره معلومات نه لري لومړی دوی ته معلومات ورکوي او بیا ترې غواړي چې د خپل کورنۍ نارینه مشران د کوکنارو لکرن نه راوګرځوي د وویل
منګه هم دغه وس تقریبا ګویم چې لزګونه خزي په دغه ځن کې په نشي توکو باندې اختدي په مخدره موادو باندې اختدي خزي چوندې کورنۍ او نیمه ایسه
او دوی کولای شي چې د خپل خواندانو سره مونږ غواړو چې اصلا دغه مخدره مو د معتاد لاري چوندې احتیاط د مخنیولو په خاطر باندې مونږ لا شو پټی دا او په پټی کې خزه او دکان دواړه ګډ لګی دي کله چې مونږ هغه د زوی کله د هغه ته مونږ د هغه د خاوند یا د هغه د لور یا د هغه د ورور د دې خلکو د احتیاط په اړه غوښته کسي وکړو او د هغه راتلونکي به خزه کولای شي د خپل خواند سره په دې باندې باسو کې په دې باندې موضوع سره شریک کی چې دا زما لپاره مشکل دي تر اوسه په ولسوالۍ کې خزه بدینې دي په دې کومار نه چی کیږي یو کومار څه تاوان لري هغه په دې باندې فکر کوي چې کومار یوازې د ګټ یو لا شی ده چې موږ لپاره کار شوی هغه په دې ضرر باندې دي پوجز مال واد به موتات کیږي زما ورور به موتات کیږي کزما ته او موږ غواړو دغه پیغام چې بس موږ خزه لرو موتادینی او سلوی لکونه نارینه موتاد درو دغه پیغام هغه ته ورس
د ننګرهار د خزو چارو رئیس شیلا بابری وویل خزو د مخدراتو د مخنیوي لپاره ژمنه وکړي
نو خواند نن چې په دې مجلس کې حاضر دي هغه خود موږ خواند دي چې هغه د انجوګان د موساد او د دوار دولتي او غیر دولتي نمائندگان چې خپل د خزو سره مشه تماس لري نو دوی څه چې اوري زلته چنن پروګرام جوړ شوی دی چې اوري دوی د پکمون هغه خزو سره چې په تماس خپل کمپاینونه هغه ته به عراق په دې چې د مواد مخدر از راه اسلام د دین مقدس اسلام څخه دوی ته یعنی لارخونه کوي فرزند صحت لمخي او د حقوق بشري لمخي دوی کولای شي چې خپل خويند ته نور خويند ته چې پولیس والیګان کوي هغه دا کمپاینونه او دا پیغامونه ورسي
د مخدره موادو د مخنیوي لپاره دا هڅه داسې محل پیل شوې چې په ختیځو سیمو کې د کوکنارو د کرنې وخت را رسیدلې چارواکي فکر کوي چې تر کرنې مخکې به د دوی هڅې بریالي شي
دا سیمینار په اړه مو واوریدل چې په جلال آباد کې جوړ شوی د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خزي هم ورته رابللې شوې دي اته نیمه بجې دي سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي
د سعودي عربستان پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز له جمهور رئیس حامد کرزي سره په تلیفون خبرې کړې دي د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د لړم د میاشتې د شپاړسمې نیټې د انتخاباتو د امنیت لپاره تیاری نیسي افغانستان د ناتو تړون د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې د اجنډا په سر کې دی ملګری ملتونه وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون لسګونه هغه غړي چې ویل کیږي په سرغړونو کې لاس درلوده له وظیفې ګوښه کیږي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د دوی کارپوهان به د دوهمې پلان انتخاباتو د څارنې لپاره په افغانستان کې پاتوي د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلي په افغانستان کې تولید شوی اپین هر کال په نړۍ کې له یو لکو څخه د ډیرو انسانانو ژوند اخلي په موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو نن په اسلام آباد کې د پوځ په یو موټر ډزې کړي او دوه عسکري وژلي امریکا هڅه کوي چې ایران د ټیټې سوې غنی شوی یورانیمو په اړه ژر اقدام وکړي او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پولینډ وروسته د رومانیا لیدنه کوي
په روانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو خو تر هغې د مخه راځي جنقال کوزیت غوښ شو چې په سولوی دي زو رسپانو کې د افغانستان او سیمې په اړه د خبرو شو مطالبه لنجاج اخیسته
زیات شمیر لوی دي زو رسپانو د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو د نتیجو په اړه چې په نږدې وخت کې به افغانان د دوهم ځل لپاره رای ورکړي مقاله او مضمونونه لیکلي او ځینو د انتخاباتو په مخ کې پروتستونو ته اشاره کړې یو شمیر نوري دا کار د افغانستان د سیاسي بحران د حل لپاره یو ګام بلل دی په انګلستان کې خبرېدونکو رسپانه انډیپندنت په وروستۍ غونډه کې د انګلیسي سیاستوال پیډي اش داون یو مضمون خپور کړ چې په یو برخه کې راغلی د افغانستان راتلونکي په اداري فساد کې د ښکېل یو مرکزی حکومت څخه د ملاتړ په ځای په دې هیواد کې د قومي جوړښتونو په قوت پورې تړلې ده رسپانه لیکي څو ورځې وروسته به په افغانستان کې د همزلي انتخابات ترسره شي د انتخاباتو د امنیت ټینګولو هلې ځلې زیاتې شوي خو دا کار به قربانۍ هم ولري پیډي اشډون د انډیپندنت رسپانس په مضمون کې لیکي دا ټول قربانۍ د دې لپاره دي چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی حکومت جوړ شي خو که دا حکومت په اداري فساد کې ښکېل وي او د افغانستان ستونزې حل نه کړی شي نو جوړول به څه ګټه ولري رسپانس لیکي یو کال وروسته به د افغانستان د ملي شورا انتخابات ترسره شي چې دا انتخابات ډیر مهم دي خو به دا وي کومې پیسې چې د یو مرکزی حکومت د قوي کولو لپاره لګول کیږي باید د افغانستان د قومي جوړښتونو په قوت مصرف شي او دا ځکه چې د افغانستان په څیر عنعنوي ټولنه کې قومونه د امنیت په ټینګښت کې د مرکزی حکومت په نسبت ډیر اغیزمن وي په خاص ډول د هغه مرکزی حکومت په نسبت چې په اداري فساد کې ښکېل وي په امریکا کې خبرېدونکي وال سټریټ جرنل ورسپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د زنګ په اړه یوه مقاله لیکلي او په پیل کې لیکي د امریکا سیاستوال عادت لري چې د خپلو له حده زیاتو خبرو او مباحثو له وجې ځان ناکامۍ ته ټېل وهي. وال سټریټ جرنل د افغانستان پاکستان ستراتیژۍ ته چې دا مهال د جمهور رئیس اوباما پریکړې ته پاتې ده اشاره کړې او لیکي که څه هم چې د دې ستراتیژۍ په اړه په امریکا کې خلک زړه نازړه دي خو د امریکا د دوستو هیوادونو خلک چې ستراتیژۍ ته سترګې په لار دي په خپله میدان ته شوي دي. ورسپاڼه لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي دا پریکړه چې دوهم ځلي انتخاباتو ته یې غاړه کېښوده په دې هیواد کې د سیاسي پختګۍ معنا لري او په دې کار سره په افغانستان کې د یو بحراني حالت او د شخړو مخه ونیوله شوه. وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې هم حکومت په زرګونو عسکر د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د وسلوالو ټکولو ته سوق کړي دي. ورسپاڼه لیکي د امریکا دوستان نشي کولای لاس تر زینې کینی چې واشنگټن یې د برخلیک په اړه پریکړه وکړي خو دوی غواړي په عمل کې وګوري چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له دوی سره د څه ډول مرستو پریکړه کوي.
دا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري. د پروانه خبرونه کې د ورکوشو عزیزان او دوستانو پروګرام لرو خو تر هغه د مخه ورسته مطلب د پکتیکا په مرکز شرنه کې هغه د ورځنی سیمینار شې د خو حکومتي چارو د لرلو او کوچنیو پروژو د پولی کېدو او د څارنې لپاره د پکتیکا د ولسوالانو لپاره جوړ شوی و پای ته ورسېده. د سیمینار په پکتیکا کې د ائتلافي ځواکونو په مرسته جوړ شوی و. دا چې دا ډول سیمینارونه څومره ګټور دي او ولسوالانې په اړه څه وایي لسیمې څخه د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر او په دې اړه معلومات.
د پکتیکا ولی عبدالقیوم کټوازی وایي په دې ولایت کې مشت ائتلافي ځواکونه په پام کې لري چې د خپل نظامي بودیجې څخه ولسوالانو ته په ولسوالیو کې د وړو پروژو د پلي کېدو او د خلکو د اقتصادي ژوندانه د کچې د لوړوالي لپاره مالی امکانات په واک کې ورکړي. د ول په لومړي پړاو کې به دا پروګرام په هغو ولسوالیو کې پلی کېږي په کومو کې چې ائتلافي ځواکونه حضور لري. د زیاته کړه د نوي پروګرام له مخې به د دریو ولسوالیو ولسوالانو ته لس زره امریکایي ډالر ورکول کېږي تر د محلي شوراګانو او ائتلافي ځواکونو سره په همغږۍ کې د ځایي اوسیدونکو د اړتیا وړ کوچنیو پروژو د پلي کېدو په چارو ولګوي. ولې په خول کلي ولسوالیو په کچه د نوي پروګرام د خلکو پر ټولنیز او اقتصادي ژوندانه مثبت اغېز وکړ نو لمن به یې نور ولسوالیو ته هم وغځول شي.
پخوا به ائتلافي ځواکونو بعضې وړې وړې پروژې په ولسوالیو کې تطبیقولې چې هغوی به خپل خاص کیفیت نه درلود او هغه به د دې له طریقې اجرا کېدل. خوشبختانه فعلاً کومې پیسې چې دوی مصرفولې دا د ولسوالانو ته ورکړل کیږي او دا ولسوالان به خپل دا وړې وړې پروژې خپل د خلکو او د شوراګانو په خوښه باندې هلته مصرفوي. فلن دپاره به ولسوال سره به دا پیسې موجودې شورا به راځي او د شورا په خوښه به دا پیسې په هغه ولسوالیو کې مصرف تر. دا یو ازمایشي دوره ده که چېرته دا پیسې په شفاف ډول مصرف شي او دا یو کیفیت کاري ولري دا به د ټول پکتیکا نه بیا له پکتیکا ټول پکتیکا نه به وروسته د پکتیا او د خوست په ولایتو کې تطبیقیږي.
په پکتیکا کې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې استازی دانیل وای د ولسوالۍ په کچه د کوچنیو پروژو د پلي کېدو دا نوی پروګرام چې مالی لګښت یې د امریکا د نظامي بودیجې څخه ورکول کېږي او د سفارت او یو سړي د استازو لخوا یې تخنیکي ملاتړ کېږي په امتحاني توګه به لومړی په دریو ولسوالیو کې پلی کېږي او وروسته به لمن په پړویز ډول نور ولسوالیو ته پراخیږي. د ولسوالۍ په کچه د وړو پروژو د دې نوي پروګرام د پلي کېدو هدف دا دی چې د حکومتي چارواکو محلي شوراګانو ترمنځ د چارو په پرمخ که همغږي رامنځته شي. د زیاته کړه ائتلافي ځواکونه د سفارت او یو ایس ای ډی استازي به د محلي چارواکو سره د کوچنیو پروژو د عملي کېدو په چارو کې ګډه همکاري کوي تر څو له دې لارې د ولسوالانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي او تر یوه بریده د خلکو د اقتصادي ژوندانه کچه لوړه شي. دا لومړی ځل ده چې ائتلافي ځواکونه د یو ایس ای ډی او د سفارت د استازو په ګډه همکارۍ سره د امریکا د متحده ایالاتو له نظامي بودیجې څخه د پکتیکا ولایت د څو اړوندو ولسوالیو ولسوالانو ته تر واک لاندو سیمو کې د وړو پروژو د پلي کېدو لپاره مالی امکانات برابرېږي. محلي چارواکو وایي پر باور دی د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د ائتلافي ځواکونو محلي چارواکو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د اعتماد فضا نوره هم پیاوړې شي. د یادولو وړ ده د ولسوالیو په کچه د دې نوي پروګرام د ښه پلي کېدو لپاره د ائتلافي ځواکونو لخوا د ولسوالیو ولسوالانو ته د ښې حکومتدارۍ مالي لګښتونو او د پروژو د پلي کېدو په هکله یو دوه ورځنی روزنیز ورکشاپ شاپ هم جوړ شوی وو چې تیره ورځ د دې ولایت دیوالی په وینا پای ته ورسید.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د ورکو شو عزیزانو د پروګرام ور راورسید. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې مونږ ته پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوي. دغه د ورک شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه مونږ ته رسیږي او مونږ تل هڅه کوو چې د تاسو دغه ټلیفوني پیغامونه او لیکونه په خپل وخت سره نشر ته وسپارو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي دا پروګرام پیلو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 22 24 40 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د خوخی زیده چې په نننی پروګرام کې دا یو پیغام هم لرو چې زینی ورکشوی عزیزان چې د ایوی کورنۍ څخه ول پیدا شوې دي، دغه ګران ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی او خپل پیغام پری خی دی او دغه کسانو نمونه یې اخیستی دي. راځي چې دغه پیغام نو واورو څو د دوی کورنۍ خبره شي چې د دوی عزیزان پیدا شوې دي. پیغام ته به وښو.
سلام علیکم، زه شرمامه د کوټې څخه خبره کوم. زموږ کوم درې الکان ورک و په نامه د خان عبدالعدي امین د شپږ میاشتې د کوره راوتلی چې وه هغه پیدا شو. موږ د دوی د پلار یا ورون ته خبر ورکوو چې هغه پیدا شو. نو موږ د ازادي رادیو د ورکې شوو ته ټولو سلامونه وایو. وسلام.
ګرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. ډیر کله ځینی اوریدونکو خپل ورک شوی عزیزان چلټوي، ازادي رادیو ته ټلیفون کوي، خپل ټلیفوني پیغام پریږدي، د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره نه ویلي. نن هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی، خپل ټلیفوني پیغام پریخه خو د ټلیفون شمیره له یاد وتلې ده. اول به د پیغام واورو، پس له پیغام به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د ټلیفون شمیره ووایم.
الو، زه د جنګل څخه د وکړې د دې څه ټلیفون کوم. نازو ورکړه د کلیم نوی او د کریم او د کریم نوی د امین الله زوی دی، د کلیم د عبدالعلي محمد نوی ورور د ګلانین پلار دی، د ولسرګا د ولایت د واشه د ولسوالۍ د لوی پلار په دغه سره د معروف دی. په دغه ټمپرټي کې ټف دی کوره په جنګل کې د وکړ فرده کې. سلام
ګرانو اوریدونکو، کتا سه د دغه ګران اوریدونکو د عزیز په حق څه معلومات لري ورته کولای شي چې په دې شمیره ټلیفون وکړي. د دې ټلیفون شمیره ده 00 92 82 25 50 04 1. د ټلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00 92 82 25 50 04 1. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 22 24 40 15. ګرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
الو السلام علیکم زاد الخالق د ګل محمد زوی د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د تیرناوي د کری اوسېدونکی یم. زما د اکا زوی په نامه د امرالدین چې دا یو کال کېږي نه درکه سوی دی. هر څوک چې د ده په هکله معلومات لري ما ته به دې په ایران کې په بدر آباد کې په دغه ټلیفون شماره زنګ وي 0917 85 7880 7880 په افغانستان کې زما پلار ته په دغه شماره زنګ وي 0 0 3 5 4 9 9.
ہلو السلام علیکم سر سید حنیف د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د نغرخانی د کلی اوسېدونکی یم. زه پلان د ایران د بندر آباد په شاه کې مسافري شپې ورځې سبا کومه. زما یو دوست چې په نامه د شیر احمد د حفیظ الله زوی دی او د بادغیس د ښار اوسېدونکی دی. درې کاله کېږي چې زما څنګه درکه دی که دی زما ږغ اوري یا بل څوک زما ږغ اوري کولی شي ما ته په دغه شماره تلیفون باندې خبرې وکړي 0 9 1 8 5 8 بیا تکرار 0 9 1 8 5 7 8 8.
الو السلام علیکم زه عبدالرزاق د قندوز ولایت د شکارچي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې د سیدال زوی دی او د اسماعیل مرحوم پکې لمسی دی. نوم یې عبدالخالق دی. دا 10 کاله کېږي چې نادرکه دی. که چېرې زما خبرې دی خپله اوري او یا یې د ده نور انډیوالان اوري زموږ سره دې په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. دا د خان محمد د ټلیفون شمېره ده د عبدالخالق د اکا 0 9 5 9 3 5 8 9 او دا شمېره بیا د احمد جان ده د عبدالخالق د ماما 0 9 8 3 5 9 5 8. السلام علیکم زه سرور افغان د پاکستان صوبه بلوچستان زه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده نوم یې محمد صدیق ده د پلار نوم یې محمد یعقوب ده په قوم ترک ده. عمر یې 22 کاله ده. دا 8 کاله کېږي چې له کوره زه نباته ده تللی کراچۍ له ده هېڅ حال احوال هم نشته. زه د ازادي ریډیو ټولو کارکوونکو زه دا هیله لرم چې دا زموږ پیغام دوی هر وخت نشر کوي موږ یې اورو ډېر ځینې خوشحاله یم دوی دې الله خوشحاله ساتي. او بل زه دا یم چې کراچۍ کښې څه پښتانه که دا زموږ پیغامونه اوري که دا زموږ ور په جیل کې کار ځای دی دوی زموږ تپوس وکړي. د ټېلیفون نمبر دی 0 3 0 2 3 4 1 5 5 5 1 0 3 0 2 3 4 1 5 5 1. خدا حافظ.
ہلو السلام علیکم زه نیک محمد کوټې څخه خبرې کوم. زما یو مساعد چې نوم یې عزت الله د پلار نوم یې عبدالله جان دی د نسیم ورور دی. د کوچني اختر په ورځ به د اکبر په شو تېر کوچني اختر پروژ کال وکسه ولي نادرکه دی. که چېرې چاته معلومات شته په دا زنګ مات شمېره را ووي 0 3 0 0 3 8 9 9 4 9 0. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کوټې څخه د پشین د کراچۍ څخه د ګل محمد خبرې کوم. زموږ یو ورک سوی عزیز دی په ایران کښې ورک سوی دی تقریبا یو کال کېږي عبدالمنان نومېږي. که هر چاته د عبدالمنان په باره کښې معلومات وي نو لطفا دې و موږ ته په دغه شماره باندې اطلاع را کړي. شماره ورته ووایه.
شماره 0 3 0 1 8 3 8 3 3.
هلو السلام علیکم دا سنه مخته زه د ازادي راډیو کوونکو ته سلامونه وایم. بای سلامه د ما یو ورور ده په نام اختر محمد مې اختر نومېږي. زه شاه محمد د پکتیکا د ولایت د اسخیلو د ولسوالۍ یم د پخانخلو د کلي یم د عبدل محمد زوی یم. د ما یو ورور په نام اختر ده دا 14 کاله کېږي نادرکه ده. هېڅ درکې موږ ته نه لګېږي که چا ته دا درک لګي ولګېږي دا زما د غږ هر وي په دوه شماره چې زمو وکړي له عدد له بل 0 9 5 3 5 2 2 6 5 5.
هلو السلام علیکم زه جمعه ګل د ازرو څخه پاکستان د ازرو بلاټک څخه خبرې کوم.
زمان یو د کاکا زوی ده شاګر مې دوه میاشتې مخکې د کوره څخه نادرکه شوی ده مونږ ته هېڅ درک نه لګېږي کېدای چې مونږ دا پیغام اوري باید د مونږ د بدې لمبر باندې ټلیفون وکړي 0-3 اته نوي 4-5-4 او د مور او د پلار سره ډېر زیات تشویش ده. وسلام.
الو زه کټوازه شاه محمد خبرې کوم. زما یو ورور په نام اختر محمد ده چې ده 14 کاله کېږي نادرکه ده. که چېرې څه دی په خپل هغه غار وي له هبه سره د هغه غار د شماره دې زنګ ووهي 0-9-6-1-3-1-6-1 دا شماره بیا واروي 0-9-6-1-3-1-6-1 که هرڅه که دی په خپله دا خبره اروي له بل څوک اروي شاه محمد دې په خانخېلو اوسېدونکی یم. دا زما زوی یم د موږ یو ورور ده چې نام اختر محمد ده. له بل ښار څخه نادرکه شو که په خپله دغه غار یم دا زنګ دې د ټلیفون دې زنګ ووهي کابل څوک اروي. مثال سلام.
زه فضل محمد د غزني د ولایت استعلان په کوټه کښې اوسېږم. په نامه د عطا محمد ورک ته د فضل محمد زوی ده. که په دې که څوک اواز لري په دې نمبر کښې ټلیفون را وکړه 0-3-0-8-3-8-4-1-5-9-8 یو وار بیا تکراروم 0-3-0-8-3-8-4-1-5-9-8 ډېره مهرباني.
الو السلام علیکم. زه اواس نمیږم د چرې د ولسوالۍ د ترینکوټ ولایت یم. زموږ یو ورور دی د ملاصبرګل په نام د 15-20 کالو مسافر دی په ایران کښې په اواز ولایت کښې د کرمانداري بېبام په دغه ځای کښې دا 8 کاله مخکې وادېدلو ما لیدلی و. زه ولاړم هلته وسبي اوس هېڅ درک نشته. که چېرې د ده په هکله څوک خبر لري په دغه لمبر ټلیفون دې موږ ته خبر را کړي. ورور یې ډېر سرګردانه
0-28-25-268 او بل لمبر هم دغه رقم دي 9-5 دي. بس په دغه لمبر چې ټلیفون را وکړي. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زمین الله د کاپیسا د ولایت د نجرات د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. زما د احمدکۍ زوی په نام د عبدالغفور د تور زوی دا 3 کاله کېږي چې پاکستان کښې اوسېدل منځتره کړي. مونږ نه اوس نادرکه شوی که په دې هکله څوک معلومات لري مونږ ته دې په دې شمېره زنګ ور پر اوس په 1-5-5-2-2-3. وسلام.
زه محمد نعیم د زابل ولایت د ارغنده ولسوالۍ سپیالن په کوټه کښې اوسېږم. سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام او خپرونکو او اورېدونکو ته. بس له سلامه. زما یو اخښی چې ملا عزیز الله نومېږي. عمر یې 70 کاله دی. دماغي توازن یې برابر نه دی. بې وخته لمنځونه او اذانونه دې کول دا 18 کاله دې کېږي چې د کوټې د علمو پر چوک راسه ورک شوی دی. هېڅ معلومات یې نشته. نو که څوک د ملا عزیز الله په باره کښې معلومات لري یا د کوټې په جیل یا دیوانخانه کښې وي نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ و 0-8-4-8-0-9-5. نمبر بیا تکراروم 0-3-3-0-8-4-8-0-9-5. او بل زما د کور نمبر دا دی. پر دغه نمبر دې هم زنګ را ووهي 0-3-0-6-3-2-9-2-0-0-6. او خپله ښه شرینی دې ترلاسه کړي. موږ ټول د ده قریبان او د ده دوې لوڼې سترګې په لار غمجن ناست یو. وسلام. محمد نعیم زابلي.
سلام علیکم وروره. زه د کابل ښار څخه خبره کوم. زموږ یو ورور سید امین رز ده 3 کاله کېږي چې که چا ته معلومات په دې لمبر دې زنګ ووایي 0-3-0-3-4-4. خدای پام.
الو السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت. ما د اکا زوی چې د داود په نامه ده د ترین کاکا زوی 8 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی ده. که چاته پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مکر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د زموږ سره د تلیفون په همدغه شماره الفه ټینګه کې 00 9 19 9 2 0 6 6.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د ازادي راډیو نور خبرونه ادامه لري. تاسو ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ.
خبرې نظر حال او پلاو